یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاست نوري هرکلای کوم. پدې خبرونه کې به واورې چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. واورې چې جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونو اسدالله الدین اوروي.
افغانستان کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 40% تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په 13 بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر لنن نه د 14 ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو 2 بمي چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیښه کې وژل شوي 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیښې اکثر قربانیان ملکی کسان دي. ویره شته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو په د بامیان پر که د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو دریو نورو کسانو هم ساور کړي او 12 تنو وځه خنه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ مانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر 12 حوزې موټر بم چاودنه شوې. د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوې خو د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لور ته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یوه مقناطیسي ماین چاودنې 2 پوځي او 2 ملکی کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدود ته اړیستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په شلمه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه د شاوخوا 2 لس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر امپایل کړی.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی دی. هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې آذربایجان ځواکونه په نګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا 2 لس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال ته شاوخوا 3 میلیارد ډالر ورکوي. ایا دغه مرستې به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سمو لګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډېرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا د سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان کړ چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیري ډیره دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډیر سرتیري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هېواد له کندوز د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیري غواړي له افغانستان وباسي، دیو نادر د کابل په استودیو کې سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیو جان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودې او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي په ورستوي کې کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلي چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو ایستلی دي. هغه زیاته کړه که چیرې په راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په موخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوي چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوی. لدې سره د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی ستولتنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بلې نوري صاحب.
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولاش له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خلاص و مو ریدل چې جرمني له کندوز یو شمېر سرتیری ایستلی دي. کراته وایي چې د جرمني ځواکونو رول هلته څومره معاصر و د امنیت په ټینګښت کې په تیره بیا په وروستیو کې؟
لکم وخت هیڅ شی دلته د جرمني ځواکونو میشتو په کندوز کې نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان ولایتونو کې امنیت نسبتا ښه و، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ خراب شو او ننګونې ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دې دوی د بیا رغونې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي و، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ډېر زیاتې پروژې پلي کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بېلګې په توګه د معارف په برخه کې ډېر زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب دا مخکې د هغه پی آر ټي پروژې ولایتي پروژې و چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې کوس راته وایي چې د ناتو په چوکاټ کې د اوسنۍ ماموریت چې جرمني هم غړی دی د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده. په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میش دي، آیا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولې کنه؟ او خپل تاسو هلته وضعیت ساری د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، له مختلفو لورو په وروستیو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بلې نوري صاحب، د کندوز سیمه چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته ودی دي نظامي په برخه کې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلود. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هیڅ کومه خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي راډیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راستې د ورستو راپورونو لمخې د دغه ولایت د جرمني سرتیرو په وته لپایل کړي. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړي. د دغه مرستو د څرنګوالي په باب به د اقتصادي چارو دی او کارپو سره وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د 12 میلیارد ډالر مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارد ډالر ژمنه کړې چې تمه کېږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نو زیاتوی دا مرستې د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا په کلنی ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پورې اړه لري. د ښاغلي مسجدی په خبره مرسته کوونکي حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23 د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیږي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په واشي او طبیعي ډول شنه کیږي، خو په خبره د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تشکان په ولسوالیو کې په نږدې 2.95 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیر ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروې نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ټنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پرون د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر روم مرستې ژمنې وکړي او د روم مرستو ژمنو سره یې نوي شرطونه هم کېښودل. د انکابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازرخ حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ګران نورست تاسو محترم او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14.2 میلیارد دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط یې د امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو دا پس اصل یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه
نه دي زما له نظر
تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې لدې مخکې داسې شرطونه نه وي خې البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډېره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجیان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي سطح هلته یو ملت ته ورکوي په دې خاطر دی چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوت ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان، جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته شل کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ورباندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلې دي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي که هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالرو مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوې دوی ته کومه ګټه نه رسولې؟
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښيي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کې نه یوازې خارجیان ولا تور کوي بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کوي. او وطن زیاتیږي د دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي.
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان زواکونه په نګور نه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په روسي وکي ارمنستان اور سپارلې ننوتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جاری یادوي باید د نومبر په 15 تسلیم شوی وای. خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 15 ویلي چې پوځي قطعه د غسیمې تننوتل دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اګدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ شو. اګدام د نومبر په 16 او چلبجر هم په 15 تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړی یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همداراز په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو، اقتصادي مسایلو او دغه راز د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تېر اونۍ په وروستیو کې د روسیې د صدراعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړپوړي حکومتي پلاوي یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال ام پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا زهین پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. د نابینایي سره سره په یو سیمه ییز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. زهین استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپل ګټي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زغرم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزې امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي. دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پانی او اکاونټونه لري خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیکټ شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو. ټول کارونه کولای شو ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خارغ لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، لیټل ان لک عربی هم کولای شي چې خبرو.
زهین وايي اقتصاد یې شونه دی خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غواړم چې فرمخ وزم. داسې راډیو سره کار کوم، کریډیټ خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وايي د لیسانس، ماسټري او حتی د دکتورا تر کچې په خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکار ګرځي او هیڅ نه کوي د هغه دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغه کار برابر سي، له تنګو کالو وخیږي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان سلر ویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم دی زده کوونکی هم ده، تر څنګ یې په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه په سته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همدا شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر ساله از مقام تو تقدیر می شود، عمری است رنج های تو تحقیر می شود.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمات سواتل شمیرې لارې مو د جنیوا د کانفرانس د نتیجې په باب را استولي. عبدالغه عزیز غالب له هلمند لیکي $12 میلیارډ بیخي ډېرې پیسې دي، خدای وکړي چې سمې مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرانس مرسته شوو پیسو ته ډېر هیله من نه یو، ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې $میلیارډونه مرستې وشي، خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کانفرانس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروئ. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخا، چارس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1500 لیترو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټر ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې و چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشه یي مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دا هیروین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي.
د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپله موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماښام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه هم وایي.
د کار او ټولنیزو چارو له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشې موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعاله کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سږ کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټه نه ده. دا امنیتي څارنه به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبته اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشه یي مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوی له 240 کیلوګرامو او یو بلجیمی له 12 کیلوګرامه نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
شروع
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 9 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی د میوو ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 45 سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاق څخه د نشي موادو د استعمال موضوع تر ازو. ساقخانه د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقخانه جوړې سوي وایي چې ساقخانه د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقخانه ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقیخانه ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقیخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای شي چې ساقیخانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقیخانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقیخانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقیخانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقیخانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقیخانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم جرایمو کې سو په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکیا خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقیخانی معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه شي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ور باندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرسه دوی هیڅ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلق ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیریږي ځوانان دی یو ګردمایی لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تنباکو او قلی او نداشیان او چرس ورسره خرسه دلته زی ورسته قدم په قدم په هغه بل ساقی خانه تزی او په مواد مخدر متعدد
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې فزایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بېلابېلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاعد، دا غي ژوند، دا غي هوساینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیون کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون. بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي. ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغسې یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخی د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه دی شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نشي کېدی، ډېری علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډېرې دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د ده د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دي هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په جای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خیږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي سي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کوي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پریږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دشي دشي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
دا؟ څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي، د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانوني کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد تو شه دې را بارکړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجیو مو ګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي. ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشې کوي.
ښه، تا خوشې کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان می دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قماندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر، خیرت دې
ګنده اوسې؟ مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کېنه.
خسته مه ده، دا دې کېنم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.